احمد شیبادی هم دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. د خبرونه په دوام په کابل کې خبریاله وغوښتل شو او د خبریالانو ټولنو یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه.
سږ کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده.
د پاکستان د پولیسو یو چارواکي زموږ خبریال ته د منظور پښتین د احتمالي خوشی کېدو خبر ورکړ.
غالباً ټکي استعمال کو هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش یې
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ محاصره ماته شوې خو خلک خپلو کورونو ته نشي ورتلی. تر پنځو بجو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې افغانستان کې جګړه تیزه کړې ده. په کندهار کې وسلوالو یوه ښځینه پولیسه وژلې. بیلابیلو فعالانو د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته یې دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي. په اعلامیه کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې له مشر میررحمان رحماني سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشي په وینا په ویلامیه کې ویلي وو په کار ده په افغانستان کې دننه او له دغه هیواد بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار اوسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پیل او د تلپاتې سولې لپاره عملي پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادلي راز چې کاري موده یې په ختمېدو ده تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ډاډ ورکړ چې افغانستان د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي. د تېر میلادي کال په نومبر میاشت کې 68 هیوادونو او 230 سازمانونو د جنیف په کانفرنس کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. خو له افغانستان سره د مالی مرستو د دوام لپاره د اداري فساد په وړاندې مبارزه د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي. 215 اتل قلو اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې 13 وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي. دغه قلو اردو وایي 15 وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجی ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د 215 اتل قلو اردو مرستیال بیان جګړن صادق عیسی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شولې کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاریه مواد، مهمات او وسلې هم تخریب سوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شولیکوت، مایوند، خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کندهار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د کندهار د امنیه قمندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د زاکرې په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل سوې ده.
وسلوال تر هرګرو زموږ یوه تکړه سرباز پولیسه چې پنجوایي ولسوالۍ کې دنده مخته وړله وشته
او په شهادت ورسوله. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کندهار کې یوازې په روژې میاشت کې د هدفي وژنو 9 پیښې ثبت شوې دي. بلخوا چارواکي وایي نن سهار وسلوالو په ډنډ ولسوالۍ کې د ډنډ ولسوالۍ د پخواني امنیه قومندان عبدالله یو ورور په ډزو وژلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل آوران نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویلي دا غوره ګڼي چې د لوبډل مشري پر ځای د یوه لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د زیاته کړې کارتیا وه حاضر دی د مرستیال لوبډل مشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیر دوشنبه ویل چې راشد خان به د شل اوران نړیوالو مسابقو د لوبډل مشر د مرستیال په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر او رحمت شاه زرمتی د مرستیال په توګه اعلان کړل. په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی. د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله نن وختي د جانخیلو پر لت روان و په کوهاټ کې پولیسو ونیوه. تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیقال کې له خپلو شپږو ملګرو سره نیول سوی و، خو د ډیرا اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پر 8مه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی و. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل چې پولیس په ګزمه وتلی و چې پرون ناوخته ورباندې حمله وسوه. د پاکستانی طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پولیسو یوه چارواکي ویلي د قاتلانو په موندلو پسې پلټنې پیل سوي دي. نن سهار د سربیا د چاچاک ښار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې وسوې. په پیښه کې لا د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. چاودنو د فابریکې په شاوخوا کې د څو کورونو شیشې ماتې کړې دي. د چاچاک ښاروال میلون تودروویچ رسنوی ته ویلي له فابریکې نږدې 60 کارګران ایستل سوي دي. د پیښې علت لا روښانه نه دی. او په ملګرو ملتونو کې د ایډز په وړاندې د مبارزې د پروګرام مشر وایي په احتیاط دې ته خوشبینه ده. HIV وایرس چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2013 میلادي کال پورې په بشپړ ډول مهارېدای سي. د یو ان ایډز پروګرام مشر ویني بیانی مرویلی ادارې په نړۍ کې له دولتونو غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محروموي. هغې زیاته کړې که پر مشخصو ډلو چې له خطر سره مخامخ دي تمرکز وسي، ایډز ناروغي به په 9 کلونو کې ختمه سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي چې په کابل کې د آریانا تلویزیون ویانده او د خپرونو چلوونکې مینا خیری چې پرون په یوه چاودنه کې ټپي شوې وه نن وفات شوه. دا په روان 1414 یعنی 1414 لمریز کال کې لومړنۍ ښځینه خبریاله ده چې وشل کیږي. له کابله راپور لرو.
د اریانا ټلویزیون ویاند او د خبرونو چلوونکی مینا خیری چې 13 ورځ په یو 14 کې ټپي شوې و نن یې د کابل په یو روغتون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه. راپورونه وایي چې په دې پیخه کې د غلی مینا مور هم وجل شوې او یو خوري سخت ټپي شوې. دا پیخه 13 ورځ د کابل خار د شپږمې حوضې اړوند د چرقلا په سیمه کې رامنځته شوه. د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټه وایي دغه وژل شوی خبریاله په یو ټونس ډوله موټر کې له دفتره د کور پر لور روانه و چې د مقناطیسي ماین چاودنه پرې وشوه. د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د فزیکی امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د پخوا په څیر د ژورنالیستانو د فزیکی امنیت پر اړه باندې سخت اندېښمن ده. متاسفانه چې په دې وطن کې هیڅ خوندین دي، خو بیا هم سږ کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده او د ژورنالیستانو سر او مال خوندي او محفوظ نه دي.
که څه هم امنیتي بنسټونو د دغه پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ چې دا یوه هدفي حمله وه چې له امله یې د آریانا ټلویزیون د خبرونو ویانده او د خپرونو چلوونکي مینا خیری وژل شوه. د کابل امنی قومندانې 13 ورځ ویلی و چې په یاد 14 کې 4 تنه وژل شوی او 4 نور ټپیان شوی دي. آریانا ټلویزیون تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې ادارې زیات شمیر کارکونکو د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر للارې د اغلی خیری مړینه تایید کړي. دا پر روان 1414 مریض کال کې لومړنۍ خزینه خبریاله ده چې په کابل کې په یو 14 کې وژل کیږي. لدی وړاندې د تیر 1499 مریض کال د کب یاهود په 22مه په جلال آباد ښار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي د نامعلوم وسلوالو په برید کې وژل شوي وي. لدی وړاندې د همدې ټلویزیون یو بل ویاند ملاله میوان په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې یو لس خبريالان او درسنیو کارکونکو وجل شوی دی او اتیا نور د فزیکی او حرفوي تاوتریخوالي سره مخ شوی. د اریانا ټلویزیون پر ویان دي د تیر ورځې 14 مسولیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت په خبريالانو د حملو مسؤلین وسلوال طالبان بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې بار بار په دغه ډول حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دي.
داریانا تلویزیون ویانده مینا خیری چې پرون په یو چاودنه کې په کابل کې ټپی شوې و نن وفات شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. توماس نیکلسون ویلي د سولې مذاکرې باید اساسي بحثونو ته داخلي شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو اعلامیه کې د ښاغلي نیکلسون په حواله ویلي د روانې جګړې زیات زیان ملکیانو ته وړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوی ټاکل شوی ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روانې جګړې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن جمعه په ویلامیه کې د توماس نیکلسن په وینا ویلي په دسل کې چې بهرني ځواکونه په وتو دي، اروپایي ټولنه په افغانستان کې د پاتې کېدو هوډ لري او له افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ویلي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره اړتیا ده چې د سولې پروسه پرمختګ وکړي او جګړې پای ته ورسیږي. ښاغلی نیکلسن تیر اونۍ اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله سوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. د زیاته کړې وه اداره یې هڅه کوي ځان له نویو بدلونونو سره عیار او په یوه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو او واشنګټن د موافقې له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه په بشپړ ډول ونوتل، د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانې مذاکرې ټاکنې سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اپریل میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د اپریل له لومړۍ د سپتمبر میاشتې 23 له افغانستانه ووځي. تر دې اعلان وروسته د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د کوچني اختر پر مهال یو ور سره غونډه کړې وه. د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د تیر 2000 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بین الافغاني مذاکرې پیل کړې، خو دواړه لوري له میاشتو مذاکرو وروسته هم پر اوربان نه دي سلا سوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ پیښې سوي چې تر ټولو خونړۍ د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه خونړۍ حملې وې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د سید الشهدا له پیښې د بچ پات سوز د کوونکو په ګډون له شوزو او نجونو سره خپلې لومړنۍ کتنې پیل کړې دي. د اعلامیې له مخې نیکلسن ویلي په افغانستان کې له عمده ګواښونو سره سره د افغانانو قوي هوډ حیران کړی دی. د زیاته کړې له افغانانو سره په زیاتو کتنو او بحثونو کې ورته دا څرګنده سوې چې افغانان د خپل هیواد جوړولو ته لا هم هوډمند دي. د اعلامیې په حواله ښاغلي نیکلسن له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر او نورو افغان چارواکو سره په خپلو کتنو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې پر نقش هم خبرې کړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی د قرباغ ولسوالی بي ځای شوی خلک له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د دوی په سیمه کې ماینونه پاک کړي څو دوی خپلو مینو ته ستانه شي. د سیمه له اوسیدونکو په وینا د روژې په پیل کې وسلوالو طالبانو د قرباغ ولسوالی محاصره کړه. د شاوخوا کلیو اوسیدونکو د خپلو مینو پرې شروع ته اړ ایستل. په وروستیو ورځو کې امنیتي ځواکونو د سیمه له طالبانو تصفیه کړې، خو ماینونه په خپل ځای پاتې دي. اسمت څاروان د سیمې له یو مدني فعال جاوید افغان سره مرکه کړې او لومړی د بې ځایه شویو د وضعیت په اړه معلومات ترې غوښتي.
تقریبا څه کم 2 میاشتې د قرباغ ولسوالۍ طالبانو لخوا محاصره. د 3 ورځې له مخه د ولسوالۍ او بازار انګار بازار او ولسوالۍ له ولقې نه وژغورل شوه. هلته کمانډو ځواکونه ورسېدل. شاوخوا کلي اوس هم خالي دي، د مفلو خیل، ابراهیم خیل او د لایق میدانک او د کلبی دغه کلی نه ټول خلک ستانه شوي دي، مهاجرت ته مجبور شوي دي. هلته خلک بېرته خپلو سیمو ته نه شي تلی، ځکه لارې، سیمې، باغونه، د تګ راتګ لارې دا ټولې په ماینو فرش. هلته کوم سیم تر اوسه نه ده رسېدلی چې یا ماینونه خونسا او د خلکو په مخ لارې پاک ترڅو خلک هغه عادي ژوند تر بهتره وکړي.
تاسو اوس غوښتنه له چا ده د ماین پاکۍ له خپلواکو ادارو له دولت له چا هم غوښتنه ده چې ماینونه پاکي؟
له مرکزي دولت نه هم غواړو چې ترڅو مرستندویه ادارې دې ته وهڅوي کلته د سیمې خلک ورسره همکاره دي چې دې ته هواد کوي چې هغه سیمې ته ولاړ شي، خصوصا د ماین پاکۍ ټیمونه کلته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي د خلکو په مخ باندې. هلته کورونه ړنګ دي، هلته د خلکو وسایل د کورو پاتې دي، حتی هلته حیوانات نه پاتې دي، څوک له لوږې مړ شوي دي، تلف شوي دي. نو هلته اوس د سیمې خلک څوک غزني کې پاتې دي، څوک کابل ماجر خپلې سیمې ته نه شي تلای. نو له مرکزي دولت نه هم غواړو، له مرستندوی ادارې نه هم دا غوښتنه کوو چې ترڅو سیمې ته ولاړ شي، د خلکو ستونزې حل شي، هلته خلکو ته بېرته د راستنېدو لاره هواره.
آیا له دغو خلکو سره چې بے ځای شوي دي تر اوسه پورې چا مرسته کړې ده؟
بلې، په غزني کې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کورنۍ چې هلته دولت ثقافت یوه سیمه ده د مهاجرو لپاره یې خالي کړه، هلته په روزه کې تقریبا ډېرې شپې هلته واوسېدل. د توان په اندازه یې مرسته ورسره وکړه، نغدي مرسته یې هم ورسره وکړه، د پوشاک او پاکنه یې مرسته ورسره وکړه. نو دولت ځینې مرستې ورسره کړې دي، خو ټوله ته خو مجموع کې نه دي رسېدلې.
څه فکر کوي، طالبان خو اوس له دغو سیمو بېرته په شا شوي دي، دوی به له هغو مؤسسو سره چې ماینونه پاکوي د ماینونو د ځای په ښودلو کې مرسته وکړي؟
فکر نه کوم چې دوی د مرسته ورسره وکړي. له کومو سیمو دوی طالبان په شا شوي دي؟ هلته دولت د بازار شاوخوا، یعنې د بازار مابین د دوکانو شاته، هلته دولت هغه سیمه د دولت تصرف کړي. دولت کولای شي موږ ورسره تماس ونیسي، دوی سره همکاري وکړي او هغه سیمې له ماینونو پاکي.
آیا د خلکو کورونه د دې جګړې له کبله زیانمن شوي دي او کنه؟ او دغه راست بازار څومره زیان لیدلی؟
بازار تقریبا تلویش کې ده، بازار رنګ ده، حتی پنځوس فیصده دوکانونه یو بل ته سوري شوي دي، اوانونه راځه دي، یعنی جګړې ډګر نو حتما به بازار رنګ پنځوس شپېته فیصده سلنه بازار رنګ ده، دوکانو دروازې خلاصې شوي دي. معلوم نه دي چې کومه ډله ده، حتی د دواړو تصرفو کې دولت هم دا اداره دی، طالب هم ردی، ما نه دي کړی، هغه وایي ما هم نه دي کړی. خو دلته ولسي خلک متضرر شوي، نو په دې کړه باید یو اقدام تضرر ده تر څو دغه سیمې پاکې شي، خپل ولس خپلو دوکانو ته ورشي او خپل دوکانونه وګوري چې ما څومره شی وکړی.
مدني فعال جاوید افغان: د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکو تاریخوالي په ځانګړي توګه د کابل په لویدیځ کې ورستیو چاودنو ته اندېښنه شولې. دا سیاله لپاره د دغه سازمان د شزو د برخې مسولې دربار ازادي رډو ته وویل نړیوال ټولنه له افغانستان په وټو ده او شخړې په دې هواد کې په زیاتیدوري. تفصیل په دې راپور کې:
د کابل په لویدیځ کې ورستیو بمی چاودنو او بریدونو په نړیواله کچه اندېښنې راپارولې. تازه د بشر حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدربار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
We're deeply concerned about the bad country.
موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه او د هغو بدو خبرونو په اړه چې له افغانستانه له کابل او له ټول هیواد راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حملې په ځانګړې توګه حضرتو کمه هدف ګرځوي. پر روزنیز بنسټونو زیاتیدونکو حملې دي، لکه څو اونۍ وړاندې چې په دشت برچی کې وسوه، او دغه راز هغه حملې چې ښځې او نجونې هدف ګرځوي. زموږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دا داسې مهال پیښیږي چې نړیواله ټولنه له افغانستانه په وتو ده. تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډېر اندېښمنوونکی وضعیت دی.
تازه تېره ورځ د کابل د شپږمې حوزې اړوند د چارقلا او پولیسو خطه په سیمو کې د ملکیانو د سپرلیو په دو خاري ټونس موټرو چاودنې وسوې چې له کابله یې څلور تنه ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول. له دې وړاندې هم په ورته پیښو کې چې په کاستر موټر وسوې لس ملکیان پکې ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی چې له امله یې د ملکیانو مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. پنځه ورځې وړاندې د کابل په گاوند پروان کې د البیرونی په هنتون د استادانو او محصلینو په کاسټر موټر په شب یمن چاودنه کې د استادانو او محصلینو په ګډون څلور تنه ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. د غشان وخت نا وخت له هلمند او کندهار هم د ملکیانو په موټرو د چاودنو له امله د مرجو بلیره پورونه ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په سهد الشهدا خونځي له خونړۍ موټر بم چاودنې وروسته ولسمشر د جمهور رئیس دویم معاونیت ته د یو هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل او لویدیز خلک د تروریزم له ګواښ سره مخ دي او هره ورځ د جمهوریت د ساتنې لپاره قرباني ورکوي، نو امنیتي بنسټونه مکلف دي چې د دوی ژوند خوندي کړي. د جمهور رئیس دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دینی عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلام مشورې وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تیره ورځ یې جمهور رئیس ته د څېړنو او تایید لپاره استولې ده.
ټولیزه طرحه د جمهوري ریاست او امنیت شورا تر څېړنې لاندې ده. تمه ده چې تحقق پیدا کړي او بشپړ د اجرا وړ
تحقق. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت له امله د طرحې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې دغه طرحه دوه بنسټیزې برخې لري: یو د کابل په لویدیز کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، او دوهم دا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل شي.
خبر لرو چې پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې سهار نیول شوی وو خوشی شوی دی. په دې اړه په پاکستان کې د مشال راډیو له خبریال ممتاز بنګټ څخور.
په دې برخه کې زمونږ د کوهات ځینې کوم پولیس چارواکي د هغوی سره خبرې وشولې. دا خو ده چې د پولیس چارواکو وخت مونږ ته صحیح معلومات نه راکول، خو هغې وروسته چې زما کله د ډي ایس پي صدر سرکن ورته وایي بشیر زاده هغوی سره زما خبرې وشوې، نو هغوی الفاظ دا وو چې غالباً ټکي استعمال کړو، هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی. چونکې نن په کوهات کې یو داسې پېښه شوې وه چې هغې کې یو شخص مړ شوی وو، په ځمکې په شخړه ډېرې شوې. نو بشیر زاده وویل چې زه په دې پېښه پلټنو کې بوخت یم، خو غالباً منظور پښتین چې دی هغه کوشش شوی دی. نن په دې اړه ما ته کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی عبدالله ننګیال، د هغوی سره زما خبرې شوې، نو هغوی وویل چې هو بالکل هغوی د پولیس خبر تایید کړی ده، او هغوی ویل چې تېره شپه چې کوم منظور پښتین سره د ملګرو نیول شوی نو کوهات پولیس چې دی هغه نن خوشی کړی دی.
ستاسو معلومات شته چې اوس خپل منظور پښتین چېرته دی؟
تر اوسه پورې پولیس یا د ضلع کومه انتظامیه ده یا نور د سرکاري چارواکي هغوی دا نه ښایي چې منظور پښتین کوم اړخ چې هغوی خوشی کړو، نو آیا هغه واپس اسلامآباد ته ولېږلو یا چې هغه کوم جنیخیلو ته روانو هغه اړخ ته لاړو.
له منظور پښتین سره یو شمېر نور کسان هم نیول شوي وو، هغوی هم کوچی کړی دی او کنه؟
هو بالکل داسې، خو لکه څنګه چې وایي چې سرکاري یا دولتي چارواکو خو ته هغوی سره ذکر نه دی کړی، خو دومره ویل کېږي چې هغه د منظور پښتین سره چې کوم ملګري هغه ټولې خوشی کړي دي. خو اوس پورې لکه څنګه مونږ د سهار نه دی خبر پسې لګیو، نو مونږ سره انتظامیه صحاقه سي مرسته نه کړې شوه چې مونږ ته صحیح معلومات کړی وي. او یو چارواکي دا صرف د هغو نیول تایید کړي وو، دا هغه هم په دې شرط چې د هغوی نوم مونږ څرګند نه کړو.
بنګر صاحب ډېره مننه. د امریکا حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. په دې ترڅ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې د کورونا وبا په سرعت په خپرېدو ده. اسمت سروان راپور لري.
د روغتیا نړیواله اداره یا دبليو ایچ او وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چاري تقریبا بيخي په ټپه درېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې دغه وایرس خپرېده او شته رسیدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تیرونه یوازې په جنوبی افریقا هیواد کې د کورونا وایرس پیشي په سلو کې شپېته زیات شوې او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن ان جانسن واکسین د تطبیق چاري له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کیږي. د جانسن ان جانسن تر یو میلیون ډوزه ډیر واکسین د جنوبی افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په دریمه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس په دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پایه پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سلو کې 25 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپلو متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالاتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تیره میاشت یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوز خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680,000,000 واکسین شوی دی. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله احمد يا اوردان لا تخاف اوردان مسواليك وتورور مش كان شيء ماشي دي اورور مش بزران خلق دي مش لو دي على شكر طاره دو بانام دي شيء اورور مش دي رزان دي اورور ورا بعد جران صور ولا اورور قتلور زره تندر زره قال داري ده قال قران اورور اخره نفقنا سي برابر اول مرد دولات تبع وشنا اورور ده طول كروان غورو ده طول بزران نقطه عشان نتو ده غسل خاطر مي بس لك ني ولد ده دي راديو ده سدار مش پیغام سي نور ده يو طول برسي مز مالونه ډیر ارزان دي روسیا د وفادار شکر سره د دې تورور یو بازار ثاني دی ورور دی فزاد بازار او تخلاص ورور مول ورور تر کورور خو لري بار خلک دی ورور یو د ولر د باندې ګرام سره بل دی ورور دغه دی دغه وړي دي د شمی ګرام خلک سره ورور په دار پر یاري ان السلام علیکم.
کوم دما پیغام دا چې د کورونا خو لاختر نمخ کې افغانستان ته راغلی و دا غم ټول په اختر کې جوړ شو. اوس په هر کور کې دوه درې مریضان دي، بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه. په دې کې سیاتعامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي. په دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دي وبانه چپ سوی و خو د افغانان چې دي هېڅ شم نه ډارېږي، خو چې بیا چپا کې بیا وی وی نارې وی بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي. هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي، څو توبه نه باسي افغانان دغه ما نظر و.
زما پیغام دا دی دا کنده ولایت دا بس چې راته نشان ازي اره خپل خیر خاله باندې وي چې بس ته دا خواهش دي چې دا ټول مشران پوښتنه کوي په ساج نه کوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ادبی شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډیره مشهور ده، خو د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې جایزې هم شته، لکه بوکر جایزه چې هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کیږي. د دې جایزې سژنۍ ګټونکی اعلان شو. تفصیل په دې راپور کې.
د بوکر سژنۍ نړیواله ادبی جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید دیوب ته ورکړل شوه. د ګارډین رسپانې د راپور له مخې د بوکر ادبی جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه. د برېټانیا د دې مهمې ادبی جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د دې اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس تر څنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنگ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یو سینیګالي سرتیری کې سره چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنگیږي، خو وروسته لدې چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونی کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاوند ده نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې په ترنکوټ کې ولایت روغتون ته ورزو، خو دمګړی لاند خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړون کې هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو په کار د افغانستان کې دننه او بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار ووسو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادل ریاض دغه څرګندونې تېر شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې کړې دي. 215 اتل قول اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې له پرون راهیسې 150 طالبان په جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا په کندهار کې نامعلومو وسلوالو کسانو نن یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان ویلي چې غوره ګڼي د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال سید عالم مسعود وایي دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره نیول سوي کسان خوش سول. دغه کسان نن وختي د جاني خيلو پرلاته پرلار د پولیسو لخوا نیول سوي وو. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژلې دي. د پاکستاني طالبانو ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. نن سهار د سربیا د چاچاک شهر د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې سوي دي. په پیښه کې د چا د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکول سوی.
په روزګان کې د ماشومانو د نس ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. پای وازان څه وایي او روغتیا پالان څه لارښوونې ورته لري؟ دې روغتون ته مو ورولو.
د ترنکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغي لامل د درملنې لپاره تاګ زیات شوي دي. دا جړاوي د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومان دي چې د نس ناستې په ناروغي یخته دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان پکې کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګ ناشته ده. لاډلې یو هم و د شکلنه ګلجان ده چې څلور ماشومان د ناسناستي په ناروغي یخته دي. ګلجان چې د ورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته ویل چې د دې په سیمه کې لسګون نور ماشومان هم د ناسناستي په ناروغي یخته دي. دلته یوازې ګلجان نه ده چې ماشومان د ناسناستي په ناروغي یخته دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نربیبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناسناستي په ناروغي یخته دي د ترنکوټ ولایتي روختون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان دې پر وخت روختون ته ورسوي.
پا
په ورته وخت کې د غلطه روغتیایي مسولین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستې ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه، د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې هغه کم واقعات چې دي هغه یعنې زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته معایات ورکړي. د وارث محلول باید ورته ورکړي. که د وارث محلول نه وي، دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاس اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم شیدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي، دوی بیا یعنې په کار داده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونو پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خوست ته مخه کوو. د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړیو د یوې اعتراضي ناسته په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټه او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که ژغې وانهورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مهال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح کړي چې د دله حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوي او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤولین غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه، کتابتون، د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو، پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو وی نومو او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه سو تر څو د غزای په رسمي ډول هم د نمونوي لیسې برخه شي.
د پوهنتون استاد امیر بهیر موایی د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکو هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکه چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
مونږ دا غدرې سلوخت نمبرې چې د رئیسانو په نوم پټي توزیع کیږي، مونږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوست کې زمونږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅ څوک په خوست کې د ده د حکم پرته یواز بسواز مکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانهوري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولی صاحب دی واوري نور ارګانونه دی واوري که دلته وانهورېدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي دا ټول خوست ځوانان به زی هلته به دا خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازوالۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوي چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راوځئ په نره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توضیح شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیک پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان پر وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان پر وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلال ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کال اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده. خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د همدې تیر اونۍ پترس کې غنو بې ځای شو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي یا ځین نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شو د ننګونو کیسې کړې دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسولین هم پوښتلی خو راځي په فایل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب بجول شه پخیر شه اسلام مندم په ازادي راډیو کې خپل आवाज ورکوم. ورور موږ د ایمن سرګي چې د ضلع کنریا صاحب خبريال چې د ازادي راډیو خبريال وو نن په ایمن څوره طریقه ده او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بدل دي ماجد در بدل دي فرام للهان د جرز په کور کې د ماشام دوري نه لري ته استاد خیرم استاد خاص خدغه ونی تر سره وي چې ورور بس ډېر ډېر مهرباني به موږ خلک په ډېر په تکلیف کې په ډېر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما اړیکه د سلمان ولایت څخه نیولې ده. زموږ دغه څنګه ده چې دا زموږ خواته ډېر خلک ستړي دي د مرستې په هیله.
السلام علیکم. کې د خپل سلامونه نه کې هلي احترامات د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هله چې شباب زه وسل الرحمن ایدریم د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه شهر څخه دلته په هلمند کې کوم جوړو موږ د ماجر حالت ډیر سخت خراب دی. چیرې ورځ چې موږ خپل په دا ماجر باندې وګرځېدلو نو دوی حج اکل دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلوده. دوی په هغې سخت حالت کې وه. هلته دا ماجرو ته هېڅ کار نه دی شوی. نه د تجارانو لخوا د دوی سره مرسته کړې ده نه د حکومت لخوا څخه د دوی سره مرسته کړې ده. که موږ خپل دوی په هغې سخت حالت کې دي نو زه وایم چې دا زما خبرې او پیغام باید چې د ټولو چارواکو پرې ورسېږي تر څو دغه ماجرینو ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي تر څو دوی د دغه سختو حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد علي په مینه کې دوی شینې درولي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایل ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړې وي. ملیادی داش عملیات ژر تر ژره په هلمند کې شروع شي چې پر څو د دې سیمې پاکې سیمې د دې وکولې چې خپل کور ته ولاړ شي.
سلامونه نیکه هری د ازاده راډو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام پرې دمه. د څو سره په هیڅ خمې وخت نه ده علي از خپل د دې وطن د دې خاورې غمو خورې خلک در په در شو. لغمان کابل نور ولایتونو کې په کندهار کې خلک را کډه شوی دي. خو په بازارونو کې در په در پراته وي. پلیاز د خوی خاورې نور غم وخوری. بله دا چې طالبانو ټول کمپونه او مهمات او شیانې ټول چور کړل نو ولې دا وطن کومې خوا ته اخر وړی. وسلام.
السلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ کارکوونکو او ګرانو همکارانو ته بعد د سلامه. دغه د لغمان نه چې کوم خل راغلي دي جګړو نه راتښتېدلي دي او که دا څه نه راتښتېدلي دي دغه لغمانیانو له زما دا هیله ده چې لغمانیان وروڼو تاسو ولې ورسوالۍ نه راتښتئ. دغه طالب چې دی هم دا زما استاد زوی دی هم دا زما استاد ورور دی. ټول ولسوالي راجګ شي دغه لغمان پنځه ولسوالۍ دي. ټول ولایت راجګ شي د لغمان کې د طالبانو د داعش مخنیوی وکړي. بټي کور ته ګوره کور ته ګوره دغه ټول ګوره چې دا ولس ودرېږي راتښتئ چې مه دغه مني کوي. دا چې تاسو مني نه کوي تاسو راتښتئ. بلته حکومت هم زما خواهد شي حکومت خو نه دی چې مالدار حکومت ته بیا راځي مرستې ته غواړي. خو د هغې نه دا خو دی ټول ودرېږي د حکومت سره د دې داعش سره طالب مخنیوی وکړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
میرویس اخلاقی ام د هلمند ولایت نو تاسو سره پیغام شریکو ما په هلمند ولایت کې کوای د جګړې لامل 2020 کورونای د شاه سره کډسوی دي ان دا چې د دې سره ایس داور مرسته نه ده سوی یا نه دولت په تاسو سره دره نه خو موږ یو امده غوښتنه ده د خصوصا نو بوایو چې زنانه په یو پوړین نه کې ورون په یو پټی کې راوتل دي انداز یې پور غیر یو قراکی تو کې ټول پریش جنودی ما یې خپل ځان نه راوستل دي نو دې تر دې راهده په دې یو اجلی مرسته اچي لري نو هیله منم د کډوال رئیس مو ژغ واوري خصوصا او هو خپل ګټه د مرستي وای خصوصا چې هغه پورنی مستحق دي دغه او خصوصا نو به وایو تر دې را هدا کړی چې دا مرستي و د ستا والا خپل ترتیجه چې ول بستا و نه درول هغه ته نه رسیدي نو زموږ یو نه نه غشتنه دغه ده خصوصا کومرش کوي نو د څه خپل ګټه جوار خصوصا چې هغه را کډوال سوی خصوصا هغه واکه نام شپې په جبان چې خصوصا دې سزاینه لري انداز یې خصوصا نو به وایو دې د شهر د وحلات په دمن ولایت کې چې ګسره کې سراین نه پیدا کیږي نو موږ یو ځان یې غوښتنه ده د دې سر ځای تجارت هم پر وړاندې ته ډېر هدا پر واخ دي ځکه چې تجار کوند واخ شاید چې دې د پاره به مو افسوس دي ځکه چې دا به هم خیرات دي چې دا پاره او هم په ثواب دې ډېر مننه ازاجي راځي او سلام رويش اخلاقي
د بيزاي شو یا کورنۍ او کډوالو د ستونزو په اړه مو واوریدل زموږ همکار اجملاند په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په سر کې د نویو بيزاي شو د شمیر په اړه پوښتلې
د سلور لسیزې تر اوسه کم وضعیت په افغانستان کې رامنځته شوی دی د جګړې لپاره موږ درې نه تر سلور میلیونو کسانو پوری بيزاي شو لرو چې ګڼ شمیر د جګړې او د نامنې لپاره دوی بيزاي شوی دي یوازې په سکل کې شاوخوا د تیرو دو میاشتو بيزاي شو زمونږ هوادوال تر وزره کورنۍ پوری رسیدل چې په بیلابیلو ولایتو کې لکه کندهار هلمند لغمان بغلان ولایت او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې اوس هم جګړه جریان لري دوی بيزاي شوی دي چې نور محلات ته انتقال شي د کډوالو چارو وزارت تعهد او برنامه او پلان چې ترتیب شوی دی او تعهد لري چې زمونږ هوادوال چې نوې بيزاي کېږي د جګړې له کبله او د طبي حوادثو له کبله موږ متعهد یو چې دوی ته عاجل کومکونو په برخه کې مرسته وکړو او یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولای چې ټول بيزاي سو هوادوالو ته چې ارقام د 3 تر 4 میلیونو کسانو پورې رسیدي دوی ټول ته باید کومکونه ورسوي او زمونږ تقاضا مشخص د مرستندوی مؤسسات نه دادی چې کچیر دوی کومکونه تر سره کوي د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې باید وي
تاسو وزارت په بیلابیل ولایتونو کې خپل ریاستونه لري څو ستونزې پکې ډېرې جوتې دي یو دا دی چې په ځینو مواردو کې د مرستو په ویش کې د درغلي خو به ورته نه وایم کېدلی شي چې بیا عدالتي وبولو خلک شکایت کوي چې بیا عدالتي کیږي مثلا داسې خلک د کډوالو په نوم باندې مرستې اخلي چې هغه اصلا کډوال نه وي
د دې وړاندې داسې ستونزې موجود وو او د کډوالو وزارت رهبری تعهد د فساد په وړاندې مبارزه ده او په هر ولایت کې کمیټه د حالت استقرار شتون لري چې خپل والي صاحب د ولایت مسولیت دغه کمیټه پر غاړه لري او کچیر سروې تر سره کیږي د مختلفو اداراتو لخوا دغه کمیټه تشکیل شوې دي مشترکاً دوی زی محل ته او بیا سروې تر سره کوي د ورسته کم کورنۍ چې ډیر اړتیا لري مستحق دی هغه ته بیا کومکونه انتقال کیږي یو ښه هماهنګي موجود ده د مختلف اداراتو ترمنځ او د مرستندوی مؤسساتو ترمنځ هم د کډوالو وزارت د پالیسی پر اساس مونږ کولی شو یو ځل هغه کورنۍ چې بيزاي شوی دي یو ځل ورته کومک وشو په هر میاشت کې نشو کولای ځکه دونه امکانات د کډوالو وزارت په لاس کې نه دي مونږ کوشش دا کوو کچیر د مؤسسات لخوانه کومکونه ترسره کی یا د افغانستان حکومت لخوانه کومکونه انتقال کی باید شفاف په توګه یعنی شفافیت باید پام کې ونیول شي.
په مجموعي توګه خپل نظر وایي څومره د قربانۍ او ټولنو همکارۍ ته اړتیا لري، څه سمونونه تاسو راوستلی شي او څه کډوال کولی شي چې لږ تر لږه هغه حیاتي او لومړنۍ مرستې په سمه توګه ترلاسه کړي؟
لومړی دا ده چې مونږ تیر کال کې شاهد یو په هلمند ولایت کې چې جګړې رامنځته شو، متاسفانه شاوخوا اووه زره کورنۍ بې ځایه شو چې متاسفانه د افغانستان حکومت لخوانه یعنی شاوخوا تر 2000 کورنۍ پورې کومکونه تر سره شو، متاسفانه چې ځینې پاتې شو. کچېرې جګړه دوام ومومي دا یقیني خبره ده چې زموږ هیوادوال نور هم متضرر کیږي. په دویم برخه کې ډیر مهم ده د مرستندوی مؤسسات کومکونه او تعهد. زه غواړم چې یو ځل بیا تاکید وکړم د کډوالو وزارت لخوانه چې باید دغه مرستندوی مؤسسات د افغانستان د ولس په څنګ کې پاتې شي. که چیرې سوله راشي مونږ مطمئن یو چې مونږ هم یعنی تعهد لرو چې یو لوی کتله بیرته استقرار کړو خپل محلاتو ته.
د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری و چې د نویو بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو او ورسره د دوی لخوا د لاسنیوي په پروګرامونو غږیده.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه چې د خپل سیمو د ستونزو په اړه مو آزادی رادیو ته را لېګلی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو آزادی رادیو ته لو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې زما شاله متابل فون تم د مسؤلیت او د افریقا محصلم نو دا که څه حکومت نه کوي چې موږ په تنظیم سره کړی نو راځو ژوند شخص څنګه مخسوي د تاسو سره سره مې شخصي او تاګ نه وي د پی سي مو ترپی نو اقتصادي وزن ټول محصول نه راځي زه په دې چې د پلاش کې سو مشکې او تاګ په دې ډول سره ورته واني کوي کې بیا د نور مصرفونه او تاګ مصرفونه دي نو زموږ حکومت دا هیله به چې دا سوال سره سره ورسره باز به په پونټونو مشروع کړي چې موږ د څو ورځې په تاګ کې کارې مو نسو کوته نو واز نسو بیا ورته ډېر مشتات مصرفي شو موږ او د روزګانې د کندارو مسلین دي یا د کندې د غورله د حکومت دا هیله کو چې تر سره سره ورسته د برته زړه تر زړه پونټونو مشروع.
السلام علیکم اجازه دې موږ هولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی افلو لار دی کلو جر افلو طالبان د لاسه فائدہ به شي چې له رحمي نه لري په بلو د حکومت نه فائدہ به شي دا تشکیلو باندې د څو خلخندې نه خلولې.
زما سلامونه قبول کړئ. د تاګاب د ولسوالۍ نه کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تاګاب ولسوالۍ د ناری په کلی کې د اوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګېدلې ده. په ډېر سپینسترګۍ سره دا خبره مو اورېدله چې دا سړی وکړه په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده په توې کې لګېدلې ده. شپاړس کسان زخمیان شهیدان څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ را شو لګېږي دا د حکومت مرمۍ ده.
السلام علیکم. دا پیغام دی چې موږ نن د ویلې هلمند ولایت نه د چرایز د سیمې څخه سره په اړیکه کې یو ماده پیغام دی چې د حکومت وایي چې یا شیخ حبیب الله صاحب یا مړی یا ژوندی دی. دوی دغه مړی نو ژوند څه کوي؟ هغه چې لوی ملا صاحب ملا محمود عمر اخوندم لاړي، هغه چې معنی منصور صاحب لاړي، ناخته محمود منصور صاحب لاړي، نو دا عمارت مې خوا ته شو نظرغه مثال فعالیت زیات شو. یا دوی ته کار نه کوي، دوی باید خپل د سولې کار پر مخ ویسي. هره کار چې هغه د سولې کار پر مخ ویسي دا دوی ته ګټه نه کوي چې دوی وایي چې یا شیخ صاحب مردی ژوندۍ دی، هغه که شیخ صاحب مړی که ژوندۍ دی هغه خونه دی مړه او خو ژوندۍ دی. د اختر پیغامونه هم راغلي دي او بیا که هغه مړمي مثال او د طالبانو قیادت پرځای دی د هغو کار په کار پرځای دی هغه انشاءالله هېڅ مشکل نه پشکې راځي. دوی باید خپله سولې خبرې په مخه ویسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردګار مهرباني کوي چا که مؤمن قتل کړه دا غزه جهنم ده، همیشه به پکی او غضب خدای بر باندې لعنت د خدای بور باندې او په لوی عذاب کې به گرفتارې. دا طالبان خیر د علم طالبان نه دي، دا البته د څوکۍ او د قدرت طالبان دي. که دی د علم طالبان وای قرآن نه به خبر و، دی خبر نه دي. دی ځکه خبر نه دي چې د قرآن نه خبر نه دي. مجاهدین را بیدار شئ، افغانستان ته پنجابیان راغلی دینا. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه له کندهار څخه یاسر خبر کوم. نو یله دې دار دې کورنار برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه کورنای د باندې نه راوځي، او دا پرڅ ول دې لازم مختلف ونی ته. نو کدی دا څه فهمونه کې ځکه دا چې دغه څخه ځانونه خلک هم پټک دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زازیر اجو ټول او ردونکو ته کوم ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم. څه ده کابل په ټول ټول مارسلو نو څنګه په ګنجر سره مخې کړلې نو دې پر موږ باندې کړم کنه ملګری موږ نه خپل ورو ته نه وزارت چې تر موږ ډېر خپل د مهم صاحب دی خو سر موکه تل دې خپل ماسکونه نه واغوسته دې خپل په وزارت کې نه اوسه بس زه دې پر دې سره نه اوسه چې خو دې نه ماسک نه شي په چا سره ته نه وزارت هم دې او دې پر خور غریب مارسلو نه دې دا په ټول تړي نو موږ سره نه ښه راپیږي نو موږ دا هیله کوو چې دا په ټول دې دا غوښنه زموږ دې دا په ټول خپل سوال دې چې شاید نور څه وزن دې نو دا هیله کوم د وزارت ته نه وزارت اصلات سره د په وزارت ټول څه دا هیله کوم چې دا په ټول دې دا کرم چې نه زموږ دې موږ اوس موږ صدر کله کفاره غوډه نو وسه یل وړ پنځه کار ته نو موږ دا هیله ده چې موږ سره نه څه پمره نو چې موږ ولا ټکی څنګه موږ چیرې لوړ څوک چا ته وځو ما زه غوښتم د ټول
السلام علیکم. السلام علیکم. وزارت 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 نور ولې په دې خاطر چې کار د لري رخصتي کارت سره د ټول ماشين ټول شګردان او زه خو خمارم دا ته سوي دا ټول د خپل ځکو څخه زرمه کیږي او ستنه مې هم دا ده رخصتي نه روز باندې شي او ستنه مې د لوري ځکو د وزارت او د وزارت شتنه څخه دا ده چې رخصتي هم دا دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام همدلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خې چاره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
¡Gracias!